پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې دروو. خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پښتون شورینې تحریک او حکومتي استاسو ترمنځ په پرونی غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په شمالي وزیرستان کې یو بل هدفي وژنه شوې ده او رجب طیب اردغان باندې د ترکیې د ولسمشرۍ د نوې دندې لپاره سوګند پورته کوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو درېمه غونډه هم بې له کومې نتیجې پایته ورسېده. پرون په پېښور کې د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو او د پي ټي ایم په غړو د فشار اچولو پېښې کېږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په جرګه کې د پښتون ورنه تحریک استازی سید عالم مسید پرون مشال ریډیو ته ویل
مسلسل دې ته ویل چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کی چې تاسو اختیار ملو شي. تاسو هم د حیات پر غل چې ناروا ظلم او سر وشو هغه خود پی ټی ایم یو جرګه کې غریب نه و هغه په دوی شو، نو دا د جرګې ځموري و نه جرګې ته مونږ ویلي و نو هغه جواب دار کو چې دا خو د ایم ای او اس ای ول سره خبره شو او چې زموږ سره نه دی.
بلخوا د حکومتي جرګې او مشر ملک خان مرجان وای جرګې د لادرکه کسانو په اړه حکومتي چارواکو سره خبري کړي دي او د جولای په 18مه با یو بل غونډه کوي چې پکې د پرمختګ امکان دی. په شمالي وزیرستان کې د شخصي سکول یو استاد وشل شوې د چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه نامعلومه کسان په خوشحالي جلیل سیمه کې د سیمې یو مشر استاد خالد مسید کور ته ورغلل او هغه په ډزو وشو. د پیخې سیمواري لچا نه د منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د مارچ میاشتې راهیسې په سیمه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې د اندېښنې وړ ده. د پاکستان د پخانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. د ایون فیل تر غلیو په مقدمه کې 13 ورځ ریټایرډ کیپټن صفدر ونیول شو او احتساب عدالت ورته د یو کال بند سزا اورولې ده. محمد صفدر پرون تر نیول کېدو وړاندې په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته وویل
نواز شریف دغه هیواد د 200 کروڑو خلکو د حقونو لپاره د هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا مریم نواز ته اتوار په شپه په لندن کې خبریالانو ته ویلي هغه پلار به د جولای پر 14مه پاکستان ته سیو لزندانه نه ویریږي. پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نیب اداري د مریم نواز او نواز شریف ته نیولو اجازت نامه اغستی او هغه به اسلام آباد ته په رسیدو له هوایي میدان نیول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د بانک جالی اکاونټونو لرونکو کسانو نومونه په ایگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وای پرند جسټس میا ساکب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د بانک جالی اکاونټونو مقدمه اوریدنه وکړه چې پکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې په فهرست کې د شاملو کسانو نومونه په ایگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو حکم شوی دی. سپریم کورټ د دې اوریدنې پر مهال پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری د غخور فریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای په 12مه عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی دی. په سعودي عرب کې باسبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں بشپړ کړې دي. د بیان لمخې دا غونډه د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د ترهګرۍ او سختدریسې د هرې بڼې د غندنې په هدف ترسره کیږي. لومړی غونډه به په جده او دویمه به په مکه مکرمه کې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره ختم شوی باور بیرته خپل کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیشن د ټولو سیاستوالانو خلکو مشورې او خبرې اوري او د غي همکاري مهمه بولی. د انتخاباتو کمیشن په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوی چاري مثبت ارزوي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون اویل پر اتلونکو ټاکنو کې د درغلي او د احتمال پاړه اندېښنه لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ترکیه کې چارواکي وایي د ریل ګاډي له پټلۍ څخه د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او لاویا او زیات زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره ریل ګاډي چې 360 مسافر یې اوړل په تکیرداګ صوبه کې له پټلۍ اوښته دي. د ترانسپورت وزارت ویلي د تیزو بارانونو له وجې د ریل ګاډي په شپږو کې 15 ډبې له پټلۍ اوښته دي. د پیښې له ځایه تصویرونه ښکاره کوي چې د ریل ګاډي لاندې ځمکه کې درزونه جوړ شوي دي. رجب طیب اردغان به نن د ترکیې نوي اختیارات لرونکي د ولسمشرۍ دندې لپاره سوګند پورته کوي. اردغان د 15 کلونو نه د سیاسي مودې لپاره د ترکیې په سیاست کې یو باسره مقام لري. هغه لومړی وزیر اعظم او بیا د 2014 کال راهیسې د ولسمشرۍ دنده ترسره کوله. نوموړي د جون په 23 د 25.5% ووټونو ګټلو سره یو وار بیا ولسمشر منتخب شوی دی. په ترکیه کې په جون میاشت کې انتخابات د 2010 کال دغه لانجمنې ټول پښتنې وروسته وشول چې پکې حکومت له پارلماني څخه په صدارتي نظام بدل شو. تنقید کوونکي وایي چې نوی نظام به ترکیه یوازې د یو تن په حکومت بدل کړي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي ولسمشر ممنون حسین په دې مراسمو کې چې رسوګن مراسم دي د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. او د شام سرکاري میډیا ویلي چې پرون په هم صبح کې د هوایي اډې پر سر د اسرائیلو جارحیت په ثواب کې رد عمل کړی دی. سنا خبري ایجنټس پرون په یو ریپورت کې ویلي چې پټي سلور هوایي اډه برید شوی دی. د دې برید د نویت په اړه په سمدستي توګه پخلی نشي کېدی. سنا خبري ایجنټس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي د شام دفاعي نظام د اسرائیل جارحیت ناکامه کړی او هغه ګڼي مسایلې یویشتري چې ټي سلور هوایي اډه یې په نښه کوله. د خبرونو پای اوس د زموږ د همکار نه د کرن صوبای او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 140 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 140 روپۍ او په 140 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 145 روپۍ او په 145 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپۍ شپېته پیسې او په 33 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 22 روپۍ اتیا پیسې او په 33 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ اته شپېته پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 120 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو پرون په پېښور کې له حکومتي مذاکراتي ډلې سره تر درېمې غونډې وروسته وویل په داسې حال کې چې دوی ملګري ځورول کېږي، له حکومت سره خبرې اترې هیڅ معنا نه لري. بیگا په شمالي وزیرستان کې په اوبل هدفي برید کې د سیمې یو فعال وژل شوی دی. د پاکستان احتساب ادارې د هیواد د پخواني وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر چې عدالت ورته د درغلی په مقدمه کې د یو کال بند سزا ورولې ده پرون نیولې ده. په خیبر کې د سیاسي ګوندونو کارکوونکو همداراز آزاد او امیدوارانو انتخاباتي هلې ځلې پیل کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي هغه یو کاندید ته به رایه ورکوي چې د دوی ستونزې ورحلولی شي.
زمونږ علاقه ډیره پاسمانده ده، دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کس له مونږ ټول کوو انشاءالله.
او د کورمې د مرغو چینې اوسیدونکي بیا وایي د رایه اچولو مرکزونه د دوی له کورونو لرې جوړ شوي او ځکه نو په انتخاباتو کې برخه اخیستل به ورته ګران شي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي. تېر ورځ په پېښور کې د پی ټی ایم حکومتي جرګې په درېمه غونډه کې د خبرو د پرمخ وړلو په چارو کې پرمختګ ونه شو. د پی ټی ایم مخکښان وویل حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او نه هم ادارو د دوی د ملګرو له ځورولو او لادرکه کولو لاس اخیستی. دوی په خبره په داسې حالاتو کې خبرې اترې جاري ساتل هیڅ معنا نه لري. له پېښوره د غلام غوث رپورټ وو.
پښتون تحفظ مومنټ 13 ورځ په پېښور کې د حکومتي جرګې په نوم د قبایلي مشرانو سره د درېمې غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي دي چې د پی ټی ایم د غړو د لادرکه کولو او د حکومت لخوا د جرګې د سرکاري نوټیفیکیشن نه کولو په وجه د حکومتي جرګې او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود چې د پی ټی ایم په استازیتوب پرونی غونډې ته ورغلی و په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي:
موږ مسلسل دې ته وایو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کړي چې یو خو اختیار ملو شي تاسو، نن یې مکمل جواب وکړو چې دغه ضرورت موږ ورته هېڅ ضرورت نشته دی، نو دا جرګه هېڅ حیثیت نه لري. دویم د حیات پرې غل چې کوم ناروا ظلم ورسره وشو، هغه خو د پی ټی ایم یو جلسه کې غریب نه و، هغه په دبۍ کې و، نو دا د جرګې ذمواري وه. نو جرګې ته موږ ویلي وو، نو هغوی جواب دا راکړو چې دغه خو د ایم آی او ایس آی والا سره خبره شوه، هغوی چې زموږ سره نه دی،
د پښتون تحفظ مومنټ یو بل کارکون لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل: په داسې حالاتو کې د حکومت سره دوی مذاکرات جاری نشي ساتلی چې یو خوا د ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي او بل اړخ ته د حیات پریغل په رنګ خلک لادرکه کیږي.
واقعات د اسلامآباد د مرګرو یا د کراچۍ یا مختلف نورو ځایونو کې او تر حیاته پورې خبره را ورسېده که نه، نو د دې نه دا پته لګي چې حکومت یا ریاست په دې جرګه کې سنجیده نه ده.
خو د حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي د جرګې هلې ځلې به روانې وي او د جولای په 18مه نیټه یې غونډه رابللې ده.
ما په غالب خیال چې راتلونکي تاریخ پورې به انشاءالله په هغه کې ډېر پیشرفت مخکې وشي. موږ حکومت سره پورا پورا خبرې شوې دي په مسنګ پرسن باندې، نور کومې مسلې دي. جرګه به جاری وي، د دې جرګې بالکل حکومت ته کول عام دا واز کړی چې دا زموږ جرګه ده او دا جرګه به تر اخره پورې په دې مینځ کې وي.
پښتون تحفظ مومنټ له حکومت غوښتنه کوي چې ټول لادرکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړل شي، ماورای عدالت وجنې دي ودرول شي، د نقیب میسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار ته دي سزا ورکړی شي، په چک پوسټونو دي ولس نه زورولې کیږي او د قبایلي سیمو نه دي ماینونه پاک کړی شي. خو بل خوا ته سمو د وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګي آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال آصف غفور په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوې دي، خو د پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي غوښتنې نه دي منل شوې. تیر ورځ هم د یاد غورځنګ لخوا په پېښور، چارسده او مردان کې د حیات پریغل په نوم د پی ټی ایم د یو غړي د لادرکه کېدلو په ضد مظاهره ترسره شوې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
چارواکي او ځایي سرچینې وایي نصرګند وسلوالو بیګا په شمالي وزیرستان کې په یو بل هدفي برید کې د سیمې او ځایي فعال وژل دی. له تیرې مارچ میاشت راهیسې په سیمه کې د هدفي وژنو یو شمېر پیښې شوي چې ځایي خلک یې په ویره کې اچولي دي. د بېګانه وژنې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
چارواکي وایي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې تیره شپه نصرګنده وسلوالو د سیمې یو بل مشر په کور کې دننه په ډزو وژلې. د چارواکو په وینا تیره شپه تحصیل میرعلي خوشحالي جلیر سیمه کې نصرګنده وسلوال د یو ځایي مشر کور ته وردننه شول او په کور کې دننه د سیمې یو مشر خالد میسود په ډزو ووژو. د دوی په وینا د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول. چارواکي او ځایي سرچینې وایي په نخښه شوی مشر د سیمې یو فعال غړی او په یو شخصي ښوونځي کې استاد یا خون کې هم وو. د پنخښه شوی مشر د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال مارچ میاشتې نه وخت په وخت هدفي وژنې شوې چې د راپورونو له مخې په 1300 میاشتو کې د یو درزن زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې د سیمې مشران او ځوانان پنخښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان د سیورلاندې په وار وار احتجاجونه او پرلت شوه چې دولت نه سیمه کې روانو هدفي وژنو د مخانیولو غوښتنه کړې. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس چې سیمه ته خلک بیرته ستانه شوي نو ځای خلک وایي چې دوی خپل وسلې دولت ته په خوخه جمع کړي او اوس مهال سیمه کې په وسله ګرځولو بندیز دی. دوی وایي شپې مهال په کورونو کې د ځان د ژغورنې فکر وړي، ځکه چې د دوی په وینا نه څرګنده وسلوال د شپې مهال په کورونو کې دننه مشران او ځوانان په نښه کړي او دوی د خپل ژغورنې بل متبادل هم نه لري. نو دولت نه غوښتنې کړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي چې دوی نور په سیمه کې پرامن ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په ایون فیلډ نومي مقدمه کې د سزا شوو کسانو د نیولو لپاره کاروایانې پیل کړې دي. یادې ادارې پرون په دې لړ کې د نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړ. عدالت نوموړي ته د یو کال قید با مشقت سزا ورولې ده. مجید بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان احتساب ادارې د تیر جمعې په ورځ د یو احتساب عدالت لخوا نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د قید او جرمانې په سزاګانو عمل درآمد شروع کړو. په دې لړکی تیر ورځ یادې ادارې په راولپنډا کې کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړو. هغه ته د غلط بیانې او په جرم کې د تعاون په جرم د یو کال قید با مشقت سزا ورکړل شوې ده. په راولپنډا کې د نیب د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو لخوا د گرفتارۍ نه مخکې کیپټن ریټایرډ صفدر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو پلویانو ته په خپل وینا کې وویل، ما ته فخر دی چې زه یو سیاسي قیدی یم، ما ته به شرم هغه وخت راتلو که زه یو جنگی قیدی وې. او زیاته یې کړه،
نواز شریف د دغه هیواد د 2 کروڑ خلکو د حقونو لپاره دا هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا په دې مقدمه کې ملوث پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف چې دا مهال د دې وجې لندن کې دي چې د هغه میرمن کلثوم نواز شریف ناروغه ده، خو د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې د راتلونکي جمعې په ورځ به هیواد ته ستنېږي. د کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتارۍ او د نواز شریف او مریم نواز هیواد ته د راتلو په اړه د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
نواز شریف صاحب ثابت نہیں ہو رہا داسی ویل کے دل چی جرم چی پر نواز شریف نہ دے ثابت شوے پہ حقی کی مریم نواز ورسرا مرست کری نو لہگے سرا کیپٹن صفدر صاحب ہم اونی سے سزا ورکڑی. داسی ہم ویل کے دل چی دنیب ٹیم چاپی وہی صفدر د بازار منس تورغلے او گرفتاری ورکوی. جنگ دان دے چی تاسی سرخ کت کری یا مون گرفتار کری، جنگ دا دے چی مون اخپلا لٹولو نتیجو خبر جو او نواز شریف او مریم نواز پاکستان تا را روان دی.
محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ملک واپس آ رہی ہیں.
تیر ورځ سحر د یو نامعلوم ځاینا په خپل یو آډیو یا صوتي پیغام کې صفدر ویلي ول چې په ابتدایي توګه ما غوښتل چې خپل پرني ټاټوبي مانسهري نه گرفتاری ورکړم، خو د ګوند هدایاتو له مخه اوس به د بل خار نه گرفتاری ورکوم. د دې پیغام نه پس ګنګوسي وي چې هغه به د راولپنډۍ لیاقت باغ نه گرفتاری ورکوي، خو بیا هغه د یو لاریون سره د خپل ګوند یو امیدوار حنیف عباسي انتخابي حلقې ته ورغلو او گرفتاری ورکړه. د نیب چارواکي وایي چې صفدر د دوی په ولکه کې دی او نن عدالت تا وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان سپریم کورٹ د جعلی بینک اکاؤنٹونو په مقدمه کې چې د هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ایف آئی اے په وینا د 15 اربع روپیو لیندین پکې شوی، د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور ته امر کړی چې دروانې میاشتې پر 12 عدالت ته حاضر شي. په خیبر پختونخوا کې د پیپلز ګوند یو مخکښ وایي د ګوند مشر یې مخکې هم عدالتونو ته تللی او دا چې دوی د عدالتي پریکړو احترام هم کړی دی. تفصیل بیا هم له مجید بابره.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ جعلی بینک اکاؤنٹونو په مقدمه کې د سوموټو یا خپل طرف نه د نوټس اخیستو نه پس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور ترڅنګ یو شمیر نورو کسانو ته د روانې میاشتې په 12مه نیټه د حاضرېدو حکم کړی دی. د راپورونو له مخې څو ورځې مخکې په دې مقدمه کې د دغه هیواد یو نجی بینک سمیت مشر حسین لوای او طلحه رضا وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی ای نیولې دي او دا مهال د نورو پلټنو لپاره د دغې ادارې په ولکه کې دي. د اتوار په ورځ سپریم کورټ ته د ایف آی ای ډایرکټر بشیر میمن وویل چې د وو کسانو په نومونو د یو کم دیرشو کاتونه د 15 اربو روپو لیندین شوی دی. د ایف آی ای په خبره دغو اکاونټونو نه په مبینه توګه د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور هم مالی ګټې ترلاسه کړې چې له وجې عدالت د نورو کسانو ترڅنګ دوی هم راغوښتي دي. خو د یاد ګوند د خیبر پښتونخوانا سینیټر بارمن تنګي مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند دریس صدر بیان کړو.
آصف علي زرداری صاحب په داسې کیسونو کې یو لس کال په جیل کې تیر کړی دی او 20 سال بعد هم د پاکستان عدالتونو باید خبرې کړم دي او کم 14 کیسز چې سینیټر صاحب رحمان نواز شریف جوړ کړو نه هغه دا نه چې هغه د پیپلز پارټي په حکومت کې بلکې هغه د نواز شریف په حکومت کې د جنرال مشرف په حکومت کې هغه کیسونو کې خبرې شوې دي. نو د پاکستان د پیپلز پارټي لپاره دا یو نوی خبره نه ده. موږ همیشه عدالتونو فیصلې دي
سپریم کورٹ وزارت داخلی ته حکم کړی چې د پاکستان یونائیټډ بینک سمیت بینک او سند بینک مشرانو نمونه دي په ایگزیک کنټرول لیست کې واچول شي او د دې مقدمه د دقیقو پرټنو لپاره یې د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو حکم هم کړی دی. د ایف آی ای مشر بشیر میمن د عدالت درې کسیز بینک ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو شروعات په 2010 کال کې د یوې تحقیقاتي ادارې لخوا د ورکړل شوو ابتدایي معلوماتو په بنیاد پیل شوی و. د بشیر میمن خبره په دې لړ کې په سمیت بینک کې 14% بینک یاته او په یونائیټډ بینک کې 15 جالي اکاونټونه پرانستل شوي وو چې ترې د وو کسانو ترمنځ د 15 اربو روپو لیندین شوی وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو د اردن کو د پاکستان د نور برخو په سیر په خیبر کې هم انتخاباتي کمپاین روان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وای د جولای پر 15مه یې د کامی او صوبایي سملای انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. د خیبر په لوړګي او جمرود کې د نمندانو یا د کاندیدانو کمپاینرانو خیمې لګولي او خلکو څخه د خپلو امیدوارانو لپاره رائے غواړي. د سیمې ولس وایي هغه کاندیدان به کمی سملای ته منتخبوي چې د دوی ستونزې هوارولی شي. ګل ایاز تفصیل راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په درې څلوېښتم انتخاباتي حلقې یعنی لواړګي او جمرود کې هم انتخابي هلې ځلې روانې دي. د الیکشن کمیشن د دفتر د چارواکو په وینا په دې حلقه څه د پاسه 200,000 ووټونه رجستر دي چې پکې له نمې زیات د ښځو دي. د خیبر په درې څلوېښتم حلقې کې ټولې 102 پولینګ سټېشنې جوړې شوې دي چې پکې د مېرمنو لپاره جدا انتظام شوی. له دې حلقې نه په 2002 او 2008 کال په انتخاباتو کې پیر نورالحق قادری د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې وه. خو په 2013 کال کې شاجی ګل اپریدی د دغه حلقې نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. دا ځل په دې حلقه 13 کسان انتخاباتو ته ولاړ دي او کمپاینونه کوي. په دې کې د آزاد امیدوار شاجی ګل اپریدی کمپاینر فرید الله شینواری وایي چې هغه کس ته ووټ ورکړي چې کار وکړي.
مطلب دا چې هسپتالونو کې به کارونه راځي هغه به رالکه سکولونه په کار دی چې په سکولونو کې ځنې بندې ځنې بچ کوم دی کنه خرابې باید چې پاخ کې رالکه کارونه وکړه. دلته ډیر خلک زبیدلی دي باید چې هغه سره داسې مرسته وکړه چې ډیر تکلیف نه بچي او دا کارونه یې حل.
د طریق انصاف نورالحق قادری پلوی شاه حسین اپریدی وای چې خلکو ته د تعلیم ضرورت دی او باید امیدواران دا په پام کې ونیسي.
مونږ ته د هسپتال ضرورت دی او په هسپتال کې د سہولتونو ضرورت دی. صرف ډانچانه چې بلډینګ جوړ شي او نن بیا پکې هیڅ شی نه وي. نو مونږ ته د خاص پتال او د خصولت ضرورت دی، د تعلیم ضرورت دی، د اوبو ضرورت دی او د سړکونو ضرورت دی او د بجلی ضرورت دی. بجلی خو بیخي بجلی او با بیخي سرشتانه.
د آزاد امیدوار شیرامت خان اپریدی کمپاینر محمد عدنان اپریدی وای چې د خپل امیدوار حمایت زکه کوي چې پارلمان ته ځوانان منتخب شي.
په هر یو تقریر کې دا خبره کیږي مونږ به ان شاء الله د غریب سره منډه وو، تعلیم به ورکوو، صحت به ورکوو، دا کوم اوبو چې کوم تکلیف دی دا به مطلب مونږ سیټ کوو خیر سره نو خو داسې وی چې لگا مطلب داسې ینګ وی د خلکو په احساس یو ور سره د خلکو د علاقې کوم مسایل چې وی دغه ته دو لگا پام وی
په خیبر کې په کورونو او حجرو د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو بیرغونه لګول شوې دي. د خیبر په دې حلقه ریټرننګ افیسر زید عثمان وای چې ټول امیدوارانو او د هغوی غړو ته یې د پاکستان د الیکشن کمیشن په اصولو باندې د عمل کولو امر ورکړی دی او د امنیت انتظامات یې هم برابر کړی دي. ځینې ولسی وګړي بیا وای چې هلته په تیر وخت کارونه شوي دي، خو بیا ځینې وګړي وای چې اوس هم اوبو، بجلی، سړکونو، صحت او د تعلیم اسانتیاوې نه لري.
ډېر پورامن روان دی، مونږ به هیڅ قسم د تشدد نه به مونږ لري او مونږ پورامن وو. مسلې داسې نه دي حل شوي چې تقریبا د بجلی مشکل دی. بجلی مشکل خو د پاکستان غټه مسله او د هغې وجې سره د اوبو مشکل هم راځي.
زما نوم خو سمیدالله شینواري دی. دا زموږ علاقه چې کومه ډېره پاسمنده ده، هغه دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کس له مونږ ټور کړو انشاءالله.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغه امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې د دوی ستونزې هوارې کړي او سهولتونه ورکړي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز شپږ سوه یویش، شارټ ویوز 12,113، پنځه لزره درې سوه شپېته او پنځه لزره اووه سوه پنځه پنځوس.
د کورمې د مرغو چینی اوسیدونکي باید راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی د رایو اچولو مرکزونه په لرې سیمو کې جوړ شوي، ځکه نو د خپل د جمهوري حق په کارولو کې به ستونزې ولري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه د دوی کورونو ته نږدې ورته جوړ کړي. چارواکي بیا وایي په مرغو چینه کې پولینګ سټیشن نشي جوړولی. د اچولې په دې رپورټ کې اورو.
ځایی اوسیدونکی محمد انور خان چمکنی وای الیکشن کمیشن پابند دی چې خلکو ته سہولت ورکولو لپاره د پولنګ سټیشنو انتخاب له یو کیلومتر تر لسو پورې په فاصله کې وکړي، خو په مرغو چینه کې داسې نه دی شوي. محمد انور خان چمکنی وای په سیمه کې داسې خلک شته چې ورته خپله رای ورکولو لپاره به د انتخاباتو پوره 15 کیلومتر لرې ځایونو ته ورتلل وي. هغه زیاتوي که ورته هلته د پولنګ سټیشنو سہولت ورنه کړی شو نو کېدای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېر خلک له ووټ ورکولو محروم مپاتشی.
د ګوندار خلکم شته او وی دره خلکم شته، د سیکارام خلکم شته مسره، او د غاخي خلکم مسره شته، د کولت میران خلکم مسره شته. خاصه شتوري زوی ور زیاشي زکر اسو د سړي څه ده هغه نشي کوي هر کس او رسېدې را مشکله ده څه وکی
د کوزی کورمې له صدې خاره 4 کیلومتره لرې د نورخطه په لور په مرغو چینه کې د خلکو آبادی تر 6000 پورې ده او هلته د ووټونو شمیر تر 2800 زیات دی. یو بل ځایي اوسیدونکی ریاض چمکنی وای کورته پولنګ سټیشن سہولت په خپله سیمه کې ورنه کړی شو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. الیکشن کمشنر نسول الله خان مشال لوډیو دوای په مرغو چینه کې خلکو ته د پولنګ سټیشن سہولت مجبورن نشي ورکولی، ځکه چې د مرغو چینې په ځمکه لنجه ده او زیاتوي چې کم ځای لنجمن وي هلته حکومتي کارونه نه کیږي.
د مرغې چینې خلک د کوزنه پاسنار کو شوي دي، د هغه په سینسیس کې حصہ نه ده اخیستی، هغه سینسیس نه بلک جوړ شوی دی نه دې ده نه شماري مردم شماري شوی ده. دا ډیسپیوټ ته متناقض ده نو دې وجنه دغه خلک په دې ځکه پاتې دي خو دې انرولمنت په خپل خپل هوم ډیسټریکټ کې شوی دي په هوم اډریس باندې دې الریډي ووټ انرول ده.
د الیکشن کمیشن دفتر تر مخه د کورمې په 45 حلقه کې تر 2,15,000 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري. په یاد حلقه کې د انتخاباتو پر وخت نمائندګانو ته رای ورکولو لپاره یو سل یو دش پولنګ سټیشن جوړ کړی شوی دی. د 45 امیدواران مخې ته راغلي دي چې په دې کې به خلک د جولای پر 25 نیټه د قومي اسمبلی یو څوکۍ لپاره خپل نماینده ټاکي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردن کو پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز لنی سي اجمل اورو.
د پښتون شورین تحریک حکومتي استازو ترمنځ پرون په پیښور کې د مذاکراتو درېمه غونډه هم بې لکه نتیجې پای ته ورسېده. په دې موقع د تحریک غړو وینا وه چې د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو د پي ټي ایم په غړو د فشار اچولو پېښه کېږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په شمالي وزیرستان کې د شخصي سکول یو استاد وژل شوی دی. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تر شپه نامعلومه کسان په خوشحالي جلیل سیمه کې د سیمې یو مشر او استاد خالد مسید کور ته ورغلل او غایب په ډزو وشو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. د ایون فیلډ د درغلیو په مقدمه کې تیر ورځ ریټایرډ کیپټن صفدر ونیول شو. احتساب عدالت ورته د یو کال بند سزا اورولې ده. د پاکستان سپریم کورټ د بینک جعلي اکاونټونو لرونکو کسانو نمونه په ایکسیټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی. سپریم کورټ د دې اورېدنې پر مهال پخواني ولسمشر آصف علي زرداري، د هغه خور پریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای 12 عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی دی. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عرب د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں بشپړ کړې دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ریل ګاډي لپټلۍ څخه د وختو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لاویا او زیات زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره ریل ګاډي چې 380 مسافر یې اوړل په تکیل داغ صبح کې لپټلۍ اوښتې دي. رجب طیب اردغان باندې د ترکیې نوي اختیارات لرونکي د ولسمشر دندې لپاره سوګند پورته کوي. نوموړی د جون په 24 د 52.5% ووټونو ګټلو سره یو وار بیا ولسمشر منتخب شوی دی. او د سعودي عرب چارواکي وایي د ریاست په شمال کې په برید کې یو امنیتي چارواکي او یو بنګلادیشي کارکوونکی وژل شوی دی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له خپل خبرې علاوه
جنگ روس پانا خپل اداری کې وای د احتساب عدالت لخوا د سزا ورکول وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د هغه لور اعلان کړی چې د جمعې په ورځ به پاکستان ته بستنیږي. او احتساب عدالت د نواز شریف او د مریم نواز د نیولو امر هم جاری کړی. اداری وای امکان دی چې د امو ټول ټاکنو یوازې دوه اونۍ وړاندې په ملکي سیاسي افراطپری پیدا شي، خو په دې کې به هر ډلې لا د احتیاط او هوش نکار اغستل وي چې انتخابات له خطر سره مخ نشي. اداری وړاندې لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به ځان بی ګناه ثابت وي او د دې لپاره به کوشش کوي چې اول سړکونو ته راولي. خدا به هیڅ کله د نوموړي په ګټه نه وي، باید چې له دې ډډه وکړي، ځکه چې دا په کامی ګټو کې نه ده. ادری اخر کې وای بل پلو د مخالفو سیاسي ګوندونو په لویان په سوشل میډیا باندې په یو بل پسې لګیا دي، نو باید چې یو بل د دیوال سره د لګولو کوشش پرېږدي او هر څه آئین او قانون ته پرېښودل شي. او دارنګ په کار ده چې سیاسي مشران هم د توازن او حق لار باندې ودرېږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف د جمعې په ورځ پاکستان ته را روان دي. ادری وای د رسنیو پندتانو به ویل چې د احتساب عدالت د سزا اور اول روستو به دوی د جیل د یری خپل وطن ته نراستنیږي، خو دغه ټوله داوی غلطی ثابت شوی. اداري زیاتوی د نواز شریف د راتګ به د پاکستان په سیاست ژور اثرات وی، خو سمدستی اثر به د شهباز شریف چې کوم د وزیر اعظم امکانات دي پاغه پری وزي. اداري وای په دې سیاسي صورتحال کې د پاکستان لپاره یو آزمیښت دی، خو هیله ده چې دا کوم ناباوري سیاسي صورتحال په دې ملک روان دی دا بل قابو ونويستل شي. شریف له د عدالتونو سره مخ کېدل پکار دي او دوی هیله کوي چې د پاکستان عدلیه به په چټکه توګه دا او نورې مسلې هواری کړي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارېي د سیاسي ګوندونو لخوا په منشور عمل نه کولو باندې لیکلي او وایي ورځ په ورځ د بیلابیلو انتخابي حلقو نه خبرونه راځي چې پکې خلکو امیدواران رانیولي وي دي او په منشور د عمل نه کول ترې پختي او وای ورته اوټ اغستوله ولې راځي د درې په خبر د اوټو نورستو دوی تخپل منشور یاد نوي حالن کې دغه منشور د دوی له اول سره لوزونه وادي وي چې د دوی کارکردګي پر تلل کیږي ادري اخري کې وای د ټول ټاکنو نورستو به خو دغه امیدواران په نظر ناراضي خو د دوی کارکونان په سیمه کې موجود وي بای چې بیا نورستو د یو ګوند د منشور حساب له دغه کارکونانو واغستل شي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
الجزیرې ټلویزیون په پاکستان کې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د سخت دریځ ډلو د برخې غستو او فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د اقلیتونو پر ستونزو لیکنې خبرې کړې دي ګولیازې تفصیل راوړوي
الجزیرہ ٹیلیویژن پر ویبپاڼه په پاکستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د نو سخت دریځو سیاسي ګوندونو په اړه لیکلي دي چې له 2018 کال راهیسې په پاکستان کې خلافي مذهبي ګوندونو شمیره زیاته شوې ده او انتخاباتي کمپاین هم چلوي په دې کې ځینې وسلوالو ډلو سره هم تړاو لري او غواړي چې په قومي کچه سیاسي بهیر کې شامل شي په مقالې کې راغلي چې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی تیر کال هغه وخت شهرت وموندلو چې د درې اونیو پورې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه بل یو ډله ملي مسلم لیگ ده دا په 2018 کال کې جوړ شو او د دې مشري سیف الله خالد کوي د خالد نوم د امریکا له لوري د ترهګرو لیست کې شامل دی او پرې بندیز هم دی په مقالې کې راغلي چې بل یو ډله اهل سنت او الجماعت ده دا د پخوانی سپاهي صحابه ډلې نوې بڼه ده دا سخت دریزه سنی ډله ده چې په فرقه ایزو پیښو کې ککړه ده په پاکستان کې له 2008 کال راهیسې په فرقه ایزو نښتو کې 300 نه زیات کسان وژل شوي دي بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان پر حالاتو مقاله خبره کړې ده په کابل کې تیر اتوار په ورځ په هندوانو او سیکانو خونړۍ برید په برید کې وژل شوي نور لسوکي ولس هندوان او سیکان شامل دي دوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات لپاره انتظار کوو مجلې لیکي چې د عراق او شام په شان افغانستان کې هم اوږدې جګړې له وجې مذهبي اقلیتونه ډېر زیات اغیزمن شوي دي مجلې د یو څو مذهبي اقلیتونو په حواله لیکلي چې افغانستان د 1992 کال نه مخکې په شان پاتې نه ده په هغه وخت کې هندوان او سیکان له نورو افغانانو سره ډېر په خوشحالۍ سره ژوند کوو فارن پالیسي مجلې لیکي چې په 2018 کال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له لارې اقلیتونو ته په پارلماني ټاکنو کې د برخې اخستو اجازه ورکړې وه خو د بجلی په خبره د حکومتي هلو ځلو باوجود د هندوانو او سیکانو ژوند ډېر سخت شوی دی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي د جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار وایي له پاکستانه وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره د هغه هیواد لخوا د طالب جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو هم د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنې وښودې او ویل چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان اسو دي
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساس موضوع ده هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي په خوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل، ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللي او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي، د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال له پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو دی. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوخت دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه یې ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وویل، دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي، له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
لاغرسی چې د پاکستان اعلی عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم د سیاست لپاره نه اهل وګرځوه، د پیپلز ګوند ځینو مخکښانو پر ضد هم عدالتي پریکړې وشوې. داسې ګنګوسی دي چې ګواکې په پاکستان کې ځینې ادارې له عدلي سره د ګډو هڅو په ترڅ کې غواړي د یادو دواړو ګوندونو سیاسي قوت کمزورې کړي. دا خبرې حقیقت ته څومره نږدې دي د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د تیر جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف او زوم کیپټن صفدر ته د قید او جرمانې سزاګانې اورولې دي. بلخوا په تیرو شو کلونو کې د پیپلز ګوند هم یو شمیر مشران ونیول شول. په دې اړه د یو شمیر سیډونکو دا خیال دی چې دا د ځینو ریاستي ادارو لخوا د راتلونکو ټاکنو په تناظر کې انتقامي کاروایی دي. په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون ډایرکټر نیوز حسن خان نه مې وپوښتل چې آیا دا صرف خبرې دي که د دې تر شا حقیقت هم شته. نو هغه
تاسو ګورئ نو عدالتونو نه چې کوم کیسونه ډیسایډ کیږي یا په کومه طریقه باندې ډیسایډ کیږي یا سرټن کیسونه ډېر زیات پرسو کیږي سرټن کیسونه نه پرسو کیږي، زمونږ چیف جسټس صاحب چې کوم دی بعد صبح ته لاړ شي یا د هغې سټیټمنټ یو شان وي بعد ته لاړ شي د هغوی بل شان دي، نو د هغې نه دا پته لګي چې یاره دا کار پرسپشن هم هسې نه دي. د دې شاته چې کوم دی حقایق شته، د دې ګراوند شته او ګراوند هم دغه دی چې د تیرو درېو څلورو کالو راسې څنګه د دې پاتو بدنامي کېږي.
د تیر جمعې په ورځ د احتساب عدالت د جج محمد بشیر لخوا د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د فیصلې اورولو وخت څلور ځل بدل کړل شو. په دغه موقع موجود د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډان خبریال اسد ملک هم موجود وو. هغه نه مې وپوښتل چې آیا د نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت دا پریکړه په قانوني او عدالتي اصولو مبني نه وه. نو هغه وویل چې ما په خپلو سترګو ولیده چې د عدالت یو اهلکار عامر د سرینا هوټل د نامې په شاپنګ بیگ کې د پریکړې کاغذونه د بهر نه راوړل.
میں دیکھا ایک کورٹ کا آفیشل تھا، عامر نام تھا اس کا، اس نے اپنے ہاتھ میں سرینا ہوٹل کا
ماو قتل چھے دا عدالت یو قاصد دا سرینا ہوٹل یو لوی شاپنگ بیگ لاس کی نیولے او دا باہر نہ راغلو. ماو سر ٹوک اکڑ چھے ولی پریکڑ دی راوڑی چھا هغه په مازان ناغرز کړو په توندې عدالت ته ننوتو او د نن نه دروازه بند کړه. چې ما د کړکۍ نه وکتل نو د عدالت یو بل اهلکار د هغې شاپنګ بیگ نه کاغذونه وایستل او بل لفافه کې واچول. دې کې د عدالت رجسترار هم هغه کوټې ته راغلو او دوی ته یې وویل چې کاغذونه جج صاحب له یوسه. بل اهلکار د عدالت مهرونه د نن نه یوړل. دا هم هغه مهرونه دي چې په پریکړه باندې لګول شوې دي.
اسد ملک زیاتوی چې د پریکړې وخت هغه مهال بدلیږي چې کله په بینچ کې د یو نه زیات قاضیان وي او عمومي خیال داوي چې خپلو کې اختلاف لري نو متفق کېدو کې وخت اخلي. خدا خو یو کسیز بینچو او دوره د مخ کې اعلان شوی وو چې د جمعې په ورځ سهار 9 بجې به پریکړه اورول کیږي، خو بیا څلور وار وځنډول شو.
د مشال تر څنګ دا سحر لنه هو دا مخام ترش پگو
د پاکستان ډان لسپانی ولیکن وای په هغه وخت کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سیاسي ژوند ګران شوی دی. د لیکنې تر مخه د نوموړي د ګوند مسلم لیگ نون له واکه د لری ساتلو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره سره په انتخاباتو کې د ستراتیژیکو درغلیو امکانات هم موجود دي. د لیکنې تفصیل ګل ایاز اوروي.
ڈان ورځپاڼه د وزیر اعظم خان تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال سیرر المیډا وای چې په هیواد کې د عمران او سنجرانی په شان د خلکو په راوستو غور روان دي. شبا شریف کمزور دی، زرداری د جنگ په حالت کې دی، خو په دې هر څه کې نواز شریف شخصیت هم دی. د لیکوال په خبره نواز شریف هیواد ته د ستنېدو ژمنه کړې خو په دې باور نشي کېدی. کچېرې نوموړی پاکستان ته ځي نو د څه لپاره، ځکه چې نواز شریف په انتخاباتو کې د برخې اخیستو کې دلچسپي نه لري. سیرل المیډا وای چې په انتخاباتو کې د کامیابۍ باوجود د وزیر اعظم هاوس چابي بل چا سره ده. په داسې حال کې چې نواز شریف د ستنېدو خبره کړې، په جنوبي پنجاب آزاد کاندیدان مولایان او له نورو ځایونو فشارونه د مسلم لیگ نون ووټ کمولی شي. ورسپان لیکي که چېرې ضرورت وي نو سټراتیجیک درغلي لاره هم موجوده ده چې مسلم لیگ له واکه لري وساتل شي. د بلګې په توګه پخوا په کراچۍ کې متحده قومي موومنټ په لویه کچه هم دغه شان انتخابي درغلي کړې وي. لیکوال د نواز شریف وطن ته د ستنېدو وروستو منظرکشي هم کړې ده. کچېرې په انتخاباتو کې ماتې وخوري نو په پاکستان کې دننه به په جیل کې وي او یا به یې نوم په ایگزیټ کنټرول لیست کې وي. بل دا چې په سپریم کورټ کې ټول ججان د چیف جسټس په قطار کې ولاړ دي. دا هم هغه ججان دي چې نواز شریف یې نااهله کړی وو. فوج هم نواز شریف په اړه ښه نظر نه لري. په پارلمان او وفاقي حکومت کې به د نواز شریف مخالفان وي. ورسپان لیکي چې 2023 کال ډیر لري دی، خو کچري نواز شریف له دې هر څه راوځي نو یا به ډیر ښه سیاسي بصیرت لري او یا به تاریخي بیوقوفي وي. سیرل المیډا لیکي چې نواز شریف لپاره بهر پاتې کېدل به ښه نه وي. په نړۍ کې جمهوري بهیر هغه شان نه دی چې څنګه پخوا وو. امریکا او غرب لیبرال آرډر نه پشا شوی دی. لیکوال وای چې د وزیر اعظم خان په اړه دا خبره ده چې نوموړی خپل سیاسي ژوند په داسې ډګر دی چې په هر حال کې واک ترلاسه کول غواړي، خو لا روښانه نه ده چې هغه به وزیر اعظم شي. بل پلو د وزیر اعظم څوکۍ ترلاسه کول لپاره د سنجرانی په شان کسان هم موجود دي.
ټولنه او سخري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر په عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو مسؤلین وایي د ولسوالیو لرې پرتو سیمو روغتیایي کلینیکونه د درملنې او تشخیص لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي په ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو معیاري ودانۍ نشته او د مراجعینو او ناروغانو په پرتله یې د ښځینه او نارینه ډاکټرانو، نرسانو او نورو خدمتګارانو شمیر هم لږ دی. بلور ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دریو ولسوالیو کې د روغتونونه فعالیږي چې په وینا یې تر ډیره به په روغتیایي خدمتونو کې ښه والی راشي. نجیب الله لوخیل حال راکوي.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د روغتیایي کلینیکونو او صحي مراکزو ډاکتران او مسؤلین وایي چې دوی د ناروغانو د درملنې لپاره د تشخیص د وسایلو، لابراتوارونو، د اړتیا وړ دوا درملو او نورو طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د مساخلو ولسوالۍ د غلنګ د روغتیایي مرکز مشر حمیدالله وایي چې
په صحي فرعي مرکز کې یوازې یو انچارج چې ډاکټر دی او یو میډوایف او بل ګارد، دا درې نفره سټاف لري. کفایت نه کی باید د دې لپاره نور سټاف زیات شي، ترانسپورت وسایل باید ولري او دا سره کم ته درملو په برخه کې موږ هم مشکل لرو.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ د ورژلي د سیمې د کلینیک مشر محمد اسماعیل وایي چې په یاد ولسوالۍ کې داسې روغتون ته اړتیا ده چې د لابراتوار، تلویزیونی معایناتو او نورې تشخیصي اسانتیاوي ولري.
د تړۍ په ولسوالۍ په ساحه کې شفخانه ته ضرورت لري چې په هغه کې لابراتوري معاینات ولري. باید دغه روغتیايي مرکزونه لوړ شي چون په سلا ډېره زیاته خارڅ خلاره دو.
د گلزار خان پنوم د نادر شاکوټ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل هم د طبي پرسونل د کمه خبره کوي او وایي چې هلته د دوی کلینیک په یو کرایي کور کې فعالیت لري او درملې هم د مراجعینو په پرتله ډیر لږ دي.
لکه اوس یو څوک چورشي چې وایي چې یا مو مارې خوږیږي یا مو ټوخی دی، هلته مونږ ټانګ ډیپرسانټ یا د ژبې دپاره یو لرګی دی یا پوسته یې ګورو کچیرې کې دغه مارې چې د سوروالی ولري او یا پړسېدلی وي یا ټنسل یې غټ شوی وي، نو مونږ وایو چې دغه هغه لري ټنسلایټس لري او یا پرانجایټس.
د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې مشر ډاکټر عبدالولیز رسوان هم په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اساسي او معیاري ودانیو نشتون په مهمو ستونزو کې یادوي او وایي چې کرایي ودانیو کې روغتیایي خدمتونه په سم ډول نه سنبالیږي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې لیکلې نیولې بیا تر ولسوالۍ، ولایت او هیواد پورې روغتونونه په بېلابېلو کټګوریو تقسیم شوي او خدمتونه یې هم توپیر لري. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې
بغیر د ولسوالۍ د مرکز یا د سی سي کلینیک نه موږ په ټولو مراکزو کې د ټول روغتیایي اسانتیاوې نه لرو. دا د یو سیستم په واسطه سره د یو بل سره وصل دی، مریضانو ته طبي خدمات وړاندې کوي.
ډاکټر ګل محمدین زیاتوي چې د نادر شاکوټ او د مساخیلو ولسوالیو لپاره د دیرش بستري روغتونونو غوښتنه کړې او د څلور ولسوالیو ځاځي میدان، باک، صبری او تریزی ولسوالیو لپاره په خالبسات کې روغتون جوړ شوی چې تشکیلات به په نږدې راتلونکي کې منظور او روغتون به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به په خوست کې د ولسوالیو په کچه درې نوي روغتونونه فعال شي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهه خوشحالي ته سارو ته ندي هر پاتا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وجړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د هلمند د هندوانو خټکیو حاصلات کم شوي دي. تیر کال د هلمند د هندوانو فصل خو خود سیمه بزګران وایي سکل یې مرزونه نیولې دي، حکومت مرستې له دوی سره نه دي کړې. د کرنې د ریاست مسولین بیا وایي د بل هر کال پرتلا سګنې بودجه کم ده او ځکه نو بزګرانو ته غرنګ چې لازمه ده دوی مرستې ونه شو رسولی. د الیاس دایي رپورټ او ورپسې د زریالي سمدی په غږ یو سندر.
ویاله د اوبو خالی ده، کروندګر د پالیس د پاره اوبه د جوړو څاګانو نه د واټر پمپ ماشين په واسطه را باسي. شاوخه خټه کې ډیر خړل سیوی دي. د توت د وی وړې درختې په دوشاخه کې د خټه کې د جوړو دانو پریمانه کترونه یو پر بل وډلې پراته دي. دلته د خټه کې د نږدې ولس جربه پالیس بسګر اغه ولي وای بیا به ونه کړی ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړی دی او سش کال به په بیساری ډول تاوان وکړي.
دا سم مرزونه دي د وسګور دغه جوړنګان دي اکتوبر لوی خټکی په شکی د شل ووی د لی پریز ولکه موږ یا 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 مامور یا 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 نظامی عمل کې سړی موږ ولکه د لیچل ته موږ راغلي دي چې څه څه اړتیا لري د پالیزه یا دوا یا د یو بوتریکا یا یو بل کومک یڅ کومه که مشر نه دکړ.
د شیرچای رنګ جامو خاون اغه ولی چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شوتل. د ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړی.
موشته یو مارکیټ پیدا کی دغه سړی خونی راته دغه کېدنه مرشي ارزانې خرص نسی.
کلونه کیږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل پنوم کروندګر هڅوي چې نور حلال دانه او تخمونه وکړي خو کروندګر وایي د دوی د تمی سره سم نور کشتونه او دانه ګټه نه کوي. اغه ولی د پالیز پر جویو د خټکوی ترڅنګ ګڼي بینډي او یوا یوا بنګ هم شته. دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمن کې لمر ډیر تیز دی ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لري نسري ترسیږي. اغه ولی وایي د کروندې او پالیز زیبو سینا په دې ورځو کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په شپېته افغانۍ چې یو ډالر نه کېږي پلورل کېږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو پنځلسو ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سیند اوبه راباسي نږدې 10,000 افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسي راوړلی نو د ګټې تمه نه لري. پر یوه لویه پشته باندې تر سلو ډیر ژړ خټکی چې هغه ولي او ملګرو یې سهار د پالیس څخه شکولی دي تر جوړنګانو لاندې د لرې ډیر ښه خوشبوی ورکوي. د هلمند د کرهڼې رئیس انجینر احمد شاه خیری هم د کروندګرو ستونزې مني. وایي د پالیزونو د مرضونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډیره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرضونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو سږ کال حاصلات د هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي، او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکی د مچ په نامه یادیږي، او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې د دې مخه ونیول شي خو نه دي بریالي شوي. او د هغه نظر دا دی چې د 15 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاری تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیری وویل د مرضونو او وچکالیو له امله سږ کال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د زیاته کړه پرول مریض کال کې 60,000 هکتار هندوانې او 40,000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلور.